مل به استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. سهیر مل صاحب خوش آمدید.
دیر منن جاوید فیضی درنو آوریدون کو ستړي بشوی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوی. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړې ده. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې دې کسان غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې له څه باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. دې جبهې نن سهار په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې تېره شپه اته بجې د کابل دارتل په سیمه ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې ګزمای کوله په نښه کړي چې پکې یو تن وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دې جبهې وړاندې یوه خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس تلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند د هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتېري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. د فاکس تلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورني امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت که درون پا دینوم لڑکی داخل شو. بریتانیا د هغو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریتانیا په دې نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګېدلي دي چې د دې ډلې د بې پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مارشال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس هڅې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بې پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدراعظم مارک روت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روت زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدراعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید د روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. ورانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید دی. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وایي په خپل لاس راټول شوي مرستو تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پیل کړي کمچاري 80% بشپړې شوي دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی دی نو 20% نور ته به صبر کول خیرت.
او د ایران او اسرائیلو کارکیچ سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation.
مش په منځني ختیځ کې د فتحې زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 8 له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعته خبرونه کې واورئ. دوایم انیمایي کې بیا د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه خبري ملته هم وکړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر ملیم، سهار مو پخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې داعش خراسان څانګې ته په یو نوي راپور کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا ډله سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیځ لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قوماندانۍ پخواني مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې داعش خراسان څانګه پیاوړې شوې ده. لوزیاتې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې داعش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یوه تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله اکس پاڼه کې په یوه راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړي دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تېره اونۍ د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په اړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لور ته متقاعد جنرال جوزف ووټل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه وویل د داعش په څېر ډلو ته ډېر وخت پکار نه وي چې بېرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څانګې مشهوره ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څانګې بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش وړتیا تر یوه بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د مارچ د 22 نېټې تروریستي برید یاد شوی دی چې د موسیقي په یوه تالار کې پکې تر 144 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګي بریدونه وکړل چې نږدې سل تنه پکې ووژل شول. دې ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوو کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هېوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووټل وایي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارس افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څرنګه عملیات وکړي، خو د ده په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واښه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو سلیر وساته زموږ په پاڼه هم واوري. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ درسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړې چې هغه دراټولو کړیو مرس په مټ له پاکستانه نویو راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې 80% بشپړې شوې دي او د پاتې 40% تر بشپړې دوست بعد د ګټه اخیستنې وړ شي. د په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکي کې د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتونه لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانانو لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو له چارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړې پروژې 80% کارونه بشپړ شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې په ورځ د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې ده چې پکې ښاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړي دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شویو مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیايي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې د کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړولو ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي د لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي، نو دغه تقریبا 80% کار هم ختم شوې ده، نو 40% نور ته به صبر کول خیر شي. دا ټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستې د امریکا ته په خپل سفر کې راټولې کړې دي او په وینا یې د خیر خیګړو دا کارونه به دوامدار وي. دا ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستو په راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړې. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لورې له کوم تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښې دي. تفصیلې په دې راپور کې.
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ ښځینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې عمله چې ښځې هم ورسره وي پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکو مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې ځورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره په خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي سره مخ نه شي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو له ماوایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه، کلوي عمومي پارکونه وي او کدا کوچني پارکونه وي، د ښځو د نجونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، اتایده اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځایو ته. اوس مهال متاسفانه سي نشو کولای سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند مولوي عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال د اګست په 15مه نیټه واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغې ډلې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړې شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینهو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه سا واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
سپین ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هېوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیلو ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحد ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت تر شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل چې هیواد حالات له نشتې څاري. د کربی په وینا متحد ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې د اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 9 نېټې له بریدونو را په دې خوا یې د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کوي. د اپریل په لومړۍ نېټه په دمشق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وغړیو په ګډون دولسنه وژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالانو. تر دې وروسته تهران وویل چې غچ به واخلو. د دې کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولی دی چې پر ایران د خپل نفوذه په استفادې تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپلو اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنګټن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیې هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
مخکې لدې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو، د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لومړیو د مارچ تر دېرشمې 2315 کسان سیلابونه اغېزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان یې مړه کړي. نږدې 1200 کورونه زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب به تر خوا د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالي او ځاني زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسېدونکي حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي اوس د اکسین بدلین په خاصر باندې د بارانونو نسبې موسمه وسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې بیا موږ پی او حالات عرضې وکړې دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه. هغه جوالونه چې راته منظور کړه جوال یې راته ووالی هم ځوانان په کار راغله. ډېر موږ جن راځي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوي هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړی دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هڅو ګټې لري، له یوې خونه محافظت د سیلاب کې، له بلې خونه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کولای شي چوونی وکړي. د د په وینا په افغانستان کې چبندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چوونی ډېرې وي او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې زیاتې کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې دا ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساقطي که د پکړي دغه ایروژن بریا چې ورته وایي، یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه یی دیونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغولسو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی، کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راویستل شي، د ژوندي پاتې دوه چانس ډیر زیات دی. خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي، یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر دیرشو ټیټه شوي وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونه ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی، نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي، نو دا باید د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي، نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس سا نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي، نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي او هغه سا اخلي خو په اوښکې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري، چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري، دا چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي. ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنې سر ښکته کوي او پښې پورته نیسي. دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نس یې د اوبو نه ډکي. هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته یې لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته. خلک موږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دې پر بندې سولې اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدا ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم. گرانی ما ده هلمان ولایت سخه مساکل اولوسوالی سخه ماول داغه از موش ده مساکل اینو غط اولو ستونزه داغه ده چه داغه ده مساکل ها بندی موش ده وطل از ده مساکل ها ده رود بند چه از موش مزکی او کشتونه را سخه ولی ده رود نو از موش ده اسلامی امارات سخه ده غشتونه او ارزو ده چه موش ده داغه بند وطل ازی دا د مساکلا سروي سره ده نو عملی کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو زنبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي، همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتال تر سردری کلی پورې په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمه، همدلته به سړک لکمه، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمه. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او اوز مخبرونه ځان سره تعقیبوي. در نو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په روسي کې خپل غږیز پیغامونه مختاره رسول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او د